د ازادي رادیو درنو دوستانو السلام علیکم. د مفشین دوی بجې سوې زه فرشته جلال زه یم او په دې پروګرام کې چې تر دروي بجو ده ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې مو په کابل کې د مظاهرو او د کابل پونتون د محصلینو د ورستیو شکایتونو مسله په چړلې ده. د کابل پونتون د وبخواني مشر سره مرکه لرو دا چې څوک دی او څه وایي دا به ورسته په خبرونه کې واوري. په خبرونه کې خبرونه لرو وسلواله نن د پېښور شهر په لمن کې د ماشومانو د کوزنی د پولیو یو شذینه کارکونکې په دزو ووجله. روسیا وایي سوریه ته د اروپایي اتحادیه د وسلو استولو د بندیز لري کول به په مستقیم ډول د سولې د کنفرانس هیلو ته زیان ورسوي. او په بغداد کې د بمی چاودنو په لړ کې چې تر ډیره حده شیګان پکې په نقش شوی وو له اویا زیات کسان وژل شوی دي. د نړۍ د خبرونو تفصیل ورسره راځي. اول به ناجیه ساپۍ د دې ساعت د افغانستان مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو ماشومانو په اړه څېړنه کوي چې ایران ایستلې دي. او د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په یو امنیتي پوستې کې و پولیس وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغو راپورونو په اړه به جدي څېړنې وکړي چې له مخې ویل کېږي چې ایران له خپلې خاورې شاوخوا زر تن افغان ماشومان ایستلي دي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سیمک هیروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت امور خارجه
د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع له خپل اړخه سیړي. په هغه صورت کې چې نورې امنیتي او حکومتي ادارې ومني د بهرنیو چارو وزارت په دغه موضوع پوچدي توګه وسیړي او ایراني چارواکو ته به هم ووایي.
په هرات کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر مسولین وایي چې ایراني ځواکونو تر زرو ډیر افغان ماشومان د هغوی له کورنیو پرته په زور افغانستان ته لیږلي دي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون هم د ایران دغه عمل د بشري اصولو پر خلاف بللی. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د ارغستان پولیس والي کې په یو امنیتي پوسټ کې و پولیس وژل شوی دی. د ارغستان ولسوال حاجی عبدالغنی ازادي رادیو ته وویل چې دغه پولیس تیر شپه د دوو کسانو لخوا چې پولیس ملمن کړی و وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو د پیخي مسولیت په غاړه اخیستی ویلي دي چې حمله کوونکو له دوی سره ارتباط درلود. له بلې خوا د جوزجان د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر سید زمان الدین حسینی وایي چې نن سهار د شبرغان سرپل پر لوی لار کې وسلوالو مخالفانو د پولیسو پر یوې پوستې حمله کړې چې درې پولیس وژل شوي او نور ټپیان دي. او د کابل پوهنتون یو شمیر محصلینو او استادانو نن مظاهره وکړه او د هغې پریکړې پر خلاف شعارونه ورکړل چې د ټولنیزو علومو پوهنځي د رئیس پاړه شوې وه. محصلین وایي د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي رئیس فاروق عبدالله او د دې پوهنځي استاد فیصل امین تېره ورځ د لسګونو محصلانو د غوښتنې پر اساس چې ډوډۍ نه خوړوي اعتصابي کړی و له خپلو دندو لرې کړی شول. خو د کابل پوهنتون سلګونو محصلانو او سازانو په نننۍ مظاهره کې له حکومت نه وغوښتل چې د دې پوهنځي د رئیس او د یو استاد د ګوښه کېدو پریکړه بیرته واخلي. دا و د افغانستان اړوان مهم کورنی خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له جنقه الکوزی ناوړی.
پاکستانی چارواکي وایي وسله وارو نن د پېښور ښار په لمن کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو یو خزینه کارکونکي په ډزو وژله. د پولیسو سیمه ییز مشر شاهد الله مشال راډیو ته وویل د پولیو د ټیم یو بل کارکونکي ټپي شوی او د درملنې په مقصد روغتون ته انتقال شوی دی.
پولیو ټیم باندې په ښځو موټر سایکل والا ډزې کړې دي. نو یو پولیو لیډیز پکې ځان بهات او یو زخمي د هسپتال ته مولې.
دا حمله په سیمه کې د پولیو د درې ورځنی واکسین د کمپاین په لومړی ورځ وشو. د حملې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. په پاکستان کې اکثره د ماشومانو د ګزړن یا پولیو په کارکونکو حملې کیږي. په تیر دسمبر میاشت کې وسلوالو په جلا حملو کې د پولیو لږ تر لږه نه تنه کارکونکي وژلي ول. د پاکستان یو شمېر وسلوال د پولیو واکسین له کمپاین سره مخالفت کوي او په روغتیایي کارکونکو د امریکایي جاسوسانو تور لګوي. دوی وایي دا واکسین مسلمانو ماشومانو ته زیان اړوي. د امریکا متحده ایالاتو له چین سره د ژورو پوځي اړیکو غږ وکړ او وایي دا کار به د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیات متقابل باور او تفاهم لپاره مرسته وکړي. دا خبره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار ټام دونلیون نن په پیکینګ کې د چین له جګپوړي مشر فان چانګ لونګ سره د کتنې پر مهال وکړه. د هر اړخیزو اړیکو د جوړولو د اړتیا په برخه کې د سترو طاقتونو ترمنځ د نوي ډول اړیکو ټینګول دا ډاډ ورکوي چې موږ په خپلو کې ښه باثباته او د اعتبار وړ پوځي اړیکې ولرو. دونون ویل چین او امریکا باید د سولې ساتنې، د سمندري غلو ضد عملیاتو او د مصیبت پر مهال د مرستو په ګډون د غیر عادي امنیتي ننګونو یا چیلنجونو په برخو کې په ګډه کار وکړي. فان د سترو طاقتونو ترمنځ د نوو اړیکو غږ وکړ. راپورونه وایي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ګډ امنیتي تړون سازمان په مشرۍ غونډه کې د ګډون په مقصد د قرغزستان مرکز بشکک ته رسیدلی. د دغه سازمان رئیس یوری اوشاکوف خبریالانو ته وویل تمه ده چې پوتین به د غونډې په څنګ کې د قرغزستان له جمهور رئیس المازبیک ختمبایف او د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره په جلا ډول دوه اړخیزې خبرې وکړي. اوشاکوف زیاته کړه د ګډ امنیتي تړون سازمان په غونډه کې به د افغانستان د حالاتو او له دې هیواد څخه په 2014 کال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د وتلو په اړه بحث وشي. د قرغزستان جمهور رئیس خاتمبایف د دوشنبه پر ورځ ویلي و چې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان او دیبا د ګډ امنیتي تړون سازمان مرکزی غونډې ته د ریل یا اورګاډي د هغې پټلۍ د جوړولو وړاندیز وکړي چې په لومړي قدم کې به روسیا، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان سره ونښلوي او وروسته به افغانستان، ترکمنستان، ایران او خلیج سره وصل کړي. روسیا وایي سوریې ته د اروپایي اتحادیې د وسلو استولو د بندیز لرې کول به په مستقیم ډول د سولې د کانفرانس هیلو ته زیان ورسوي. مسکو له واشنګټن سره په ګډه هڅه کوي چې په راتلونکي سوي میاشت کې د سوریې په اړه یو نړیوال کانفرانس جوړ کړي، خو نیټه یې تر اوسه نه ده اعلان شوې. اروپایي اتحادې د دوشنبې پر ورځ توافق وکړ چې د سوریې مخالفانو ته د وسلو ختم شوی بندیز نوی نه کړي، خو یاګانو ته د وسلو استولو په اړه سمدستي کومه پرېکړه نه ده شوې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریباکوف نن وویل مسکو د اروپایي اتحادې لخوا سوریې ته د وسلو واستولو د بندیز پر لري کولو خواشي نه ده. د اروپایي اتحادیه تورونه کړه چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر ضد د ټولو بندیزونو لګولو په کار کې دوه مخي کوي. د ملي ائتلاف په نامه د سوریې د اپوزیشن ویان لوایي صفی د اروپایي اتحادیه په دغه پریکړې خواشینی ښودلې او وایي د اتحادیه دا پریکړه ډیره کوچنۍ او ډیره ناوخته ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي د سوریې د سولې کانفرانس جوړول یو ډیر ستونزمن او سخت کار دی. لافروف د دوشنبې پر ورځ په پاریس کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره له غونډې وروسته دا خبره وکړه. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې په ګډه هڅې پیل کړې چې د سوریې د رژیم مخالفې ډلې او د حکومت استازي د جون میاشت کې په جنیوا کې د سولې په یو نړیوال کانفرانس کې سره کښېنوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف په دې اړه وویل دا یو اسانه کار نه ده، دا ډیر سخت کار دی، خو زه هیله من یم کله چې امریکا او فدرالي روسیې په ګډه دا ډول نوښت پیل کړی د بری چانسونه شته. موږ به په خپل وس زیار وباسو چې له دغه فرصت او چانس څخه کار واخلو او عملي کړو. د بشار الاسد حکومت ویلي چې دوی په دغه کانفرانس کې ګډون وکړي، خو د رژیم مخالفې ډلې زیار باسي چې د کانفرانس لپاره یو واحد دریز غوره کړي او تر اوسه یې د ګډون ژمنه نه ده کړې. مخالفانو مخکې ویلي و دوی په هغه صورت کې په کانفرانس کې ګډون وکړي چې د بشار الاسد رژیم مخکې له واکه د لرې کېدو علامې ښکاره کړي. د سوریې د سولې د کانفرانس په مخ کې بل خنډ د ایران ګډون دی. ایران په هر کانفرانس کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کړی دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دوی بجې او اته دقیقې دی د ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو درنو دوستانو نن بیا هم په کابل کې د ولسی جرګې په وړاندې د یو شمېر محصلینو د سولېز لاریون رپورت درکړو. په کابل پوهنتون کې ورستوي فعالیتونو ته په پام آیا دا ویلای شو چې کابل پوهنتون د سیاسي فعالیتونو په ډګر بدل شوی دی؟
زمون گاونډي وادونه لکه ایران مخصوصا او پاکستان هم تر یو حد پورې دوی دوه اړیکې په پانتونو
کې. کابل پانتون له دې په خواني مشر او استاد پوهند حمید الله امین سره دغه مرکه په همدې خبرونه کې درته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به هم درس په یو رپورت کې واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو رپورټونو په ارتباط تحقیق کوي چې وایي یو شمېر افغان ماشومان د هغوی د کورنۍ د غړو څخه پرته د ایران د حکومت لخوا راشړل شوي دي. په همدې خبرونه کې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو او دوه پروګرامونه خبرو، کور کلی او د سپورت پروګرام. خو اول رپورت مو له کابل څخه د نننې سولې زی مظاهره دي. نن د کابل پونتون یو شمیر محصلین بیا هم د افغانستان د ولسی جرګې د ودانې په وړاندې را غونډسوي وو، او د کابل پونتون د ټولنیز علومو د پونځي د نننې د ورستیو پرمختګونو په اړه خپل اعتراض څرګند کړ. په ورستیو کې د کابل پونتون د ټولنیز علومو د پونځي یو شمیر محصلینو شکایت وکړ چې دغه پونځي د ریاست له خوا له دوی سره تعصب څخه ډک چلند کیږي او دوی ځورول کیږي. خو ورسته بیا ولسی جرګې وویل چې دغه تورونه به اساس دي. دا چې په دې ارتباط نور څه پرمختګونه شوي دي، په دې ارتباط هم دا اوس له کابل زما همکار رحمت الله افغان رپورت وړاندې کوي.
بله جلازی صاحب، نن سهار شاوخوا 9 بجې مظاهره د کابل په هنتون له شرقي دروازې نه پیل شو، د مزنګ نتیر او مدارنګ د ملي شورا په مخ کې نګدي 11 بجې پای ته ورسیدله. په مظاهره کې نګدي زرو کسانو د پانتور ماسلینو استادانو د بلابلو پونځه ماسلینو ګډون کړی وو، او دوی هغه وخت خپل مظاهره پای ته ورسوله کله چې د ولسی جرګې ځینې استادان راووتل او دوی ته ژمنه وکړه واده ورسره وکړه چې دغه مسله به د اساسي قانون همدارنګ د لوړ زده کړو وزارت د قانون په چوکاټ کې حل کړي. او ځینې استادانو بیا هم ویل چې کچیر زموږ غوښتنېونه ملل سي، نو د اساسي قانون په چوکاټ کې دغه مسله ونه څېړل سي، موږ به خپل اعتراض ته دوام ورکړو. څو تنو استادانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو یوازې هدف د دې مظاهره ده چې موږ د خپل پانتون او د خپل پانتون د استادانو د حیثیت اعلان غواړو. دا څه نشي کېدای چې دوه نفر په خپل شخصي اغراض باندې ادا خواشي په دغه خواه بس نور شاو پاسته باندې تنبیشي وي، هغه راشي د نورو د ادا خو د تطبیق لپاره پانتون کې یو مشکل واچي، او یو ماسل د پاسي یو لو یو مشر استاد ترې توهین کوي حتی د میډیا په سوي باندې.
امریکا قرضې سپ داده په صورت مطلق غلط است. پانتون کابل از خود پروسه داره، پروسیجر داره، لایحه داره، قوانین داره. خواست ما قبول نشد. اعتصاب دائمی است. یک استاد پانتون در درس میره.
بله جلالدین صاحب، تیر روز هم په دمدی استادانو په پلوی باندې یو شمیر محصلینو مظاهره کړی و، او دوی دغه مظاهره چانو په وړاندې چې څو ورځې وړاندې د استادانو د بد چلند په اړه احتساب کړی و دغه په ضد باندې مظاهره و.
او افغان صاحب، دلته کراځینی اوریدونکو دا مسله لا پایلې نه وی تعقیب کړي، په دغه خبرو کې کډوال ولاړ سو یو څه د مسلې گذشته د استادانو یو شمیر د اوس چې کوم استاد خبرې وکړي ول چې ولسمشر کزې کوم امر کړی دی دا سم نه دی، دا څنګه امر جمهور رئیس کړی دی
په دې جزئیات؟ کله چې زه د ټولنیز علوم دا ټولنیز علوم د پانزل رئیس راوګدم، امر ماته زیات تشریحات راکړي چې موضوع کوم جنرال پیدا شوی او چیرته بلاله وسې پایلې دي. دوول چې د زینو اهل تشیع ورونو محصلینو غوښتل چې موږ ته د اسلامیاتو په مضمون په وخت کې موږ د فقه جعفریه درس راکړل سي، چې په دې وخت کې پانتون استادانو ورسره ونه منله، ځکه چې په قانون کې همدغه چې کوم مضمون د لوړ زده کړو وزارت لخوا ټاکل شوی دی باید همدغه تدریس بیا دوی نو وزیر سوي صنف ته، چې کله امتحان اخیستل سي په دې کې زیاتره کسان چې درس نو وزیر سوي پاتې وو، دوم چانس ورکړي، دوم چانس، دریم چانس، ساده د څلورم چانس امرونه راوړي، بیا څلورم چانس استادانو ورسره منلي نه، دوی په اتصاب لاس پوری کړی و. اتصاب نو وروسته ولسی جرګي یو پلاوی وټاکه ورغل الته چړنې وکړي، په چړنې کې او استادانو په خلو ویل چې استادان بې ګناه ثابت کړي دي. خو برعکس له جمهور ریاست نه یو پلاوی تللی و، بصلاحیت پلاوی چې په راس کې نعمت الله شهرانی و، هغه دغه بیګه چې کوم تلویزیونونه اعلان کړی و، په هغه کې د ولسی و چې د ټولنیز علوم د پونځي د استاد او رئیس فاروق عبدالله همدارنګ د فیصل امین چې کوم استاد ده، دوی دواړه باید وظیفې په تاریخ کې واچول سي. خو نن چې استادانو ول چې ورستي معلومات دادي چې په تاریخ نه بلکې دوی مطلق د ریاست نه د فاروق عبدالله لري کړی، همدارنګ فیصل امین چې کوم پخوانی مضمون نه درس ورکاو، هغه لخپل مضمونونه بل مضمون ته چول، یعنی د سیملکی دي چې همدغه استاد لمدغه پانتونه د هواد یو بل په هنتون ته تبدل کړی ده.
نو اوس چې کوم مظاهره نن په کابل کې سوی، دوی یوازې د حیثیت اعاده غوښته کوي، نور څه غوښتنې هم درلودي؟ ځکه پر راپورټ کې تنه د غیوه غوښتنه ما واورېده، نور دوی څه ویل درلود لکه د دوه استادانو د بیرته په کار کولو یا کومه بل مسله؟
دوی استادانو سره سمو خبرې کړي، دوی ویل چې مطلق باید په پانتون کې چې اکاډمیک ساحه ده بهرنی او کورنی لاسوینې بندې سي، چې ځینو اشاره یې وکړلې. او سره څنګ کې ویل چې پخواني استادان چې کوم رئیس او استاد ده باید په خپل ځای باندې وګمارل سي. او دوی اشاره زیاتره د ملي شورا ځینو غړو ته وسی، دوی ویل دوی په پانتون کې خصوصا د علومو اجتماعي پانځي کې دوی زیاتې مداخله کړي، د همدې مداخلې بندول یې غوښتل. او دارنګه دوی ویل چې د ولسمشر هم دارنګه د هر چا فیصله چې په دې اړه کېږي د افغانستان د اساسي قانون سره څنګ کې د لوړو زده کړو وزارت د قانون په چوکاټ کې باید اوسي، ځکه چې پانتون ځانته اصول لري، پروسیجر لري، قوانین لري. همدغه فیصله چې سوې ده د اصولو پروسیجرو خلاف دوی دغه فیصله کړې، دوی د قانون د تطبیق غوښتنه کوي.
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر څه ویل دي، یا مثلا د افغانستان د عالي تحصیلاتو وزارت څه ویل دي په دې ارتباط ورستي معلومات لري؟
استادانو سره چې موږ استادانو سره سمو غوغیدل، استادانو ول چې رسمي کوم مکتوب دا سند راغلی پوانځي ته چې هغه کې ویل سوي دي چې دا استادان دي دندو لري سي، بلکې واز دوی هم د تلویزیون لاره دا خبر اوریدلی. تر اوسه پورې د لوړ زده کړو وزارت هم دا رنګ جمهور ریاست په دی اړه څه نه دی ویلي.
ستاسو دغه خبر نوٹ باندې به دا مرکه پر مخ بوزو چې وای پونتونی او اکیډمیک ساحه ده او په د بهرنیو کړیو لاسوهنی باید بند شي. رحمت الله افغان مننه. دغه پښتنه دا ازادي رادیو بل خبريال سلطان محمد سرور د کابل پوهنتون له پخواني مشر او استاد پوهان حمید الله امین څخه په مرکه کړی دا او د دې څخه پوښتلی چې کابل پوهنتون د سیاسي فعالیتونو په ډګر بدل شوی. شغله امین په جواب کې وایي
په تاسو سره چې اوس کابل پوهنتون د سیاسي فعالیتو ډګر ګرځیدلی دی. دغه مسابقه چې روان دي د احزاب او تنظیمونو ترمنځ او دغه حالت چې په افغانستان کې نن سبا روان دی، موږ هدف دا و چې په پخوا وختو کې په پخوا کلونو کې چې دا پانتون لږ ضرورت لدی حوادثونه لري اوساتو، په دې کې هیڅ شکست تاسو پیږي چې موږ دلته خارجي هیوادونه دي، دا هیوادونه هم په پانتونونو کې متاسفانه چې ګوتې وهي، دوی هم دلته خپل ځان ته اهداف لري او اهداف لري او په دغه وقایو که هم خارجی سفارت کلاس لري.
پوهان صاحب
گاونډي هیوادونه
کله کې په تفصیل ووایي خارجی هیوادونه چې تاسو اشاره مرته وکړه؟
بله.
دوی څنګه لاسوي؟
پوهنتونونه د علم او د پوهې مرکزونه دي او په واقعیت کې د ټولنې مخ جوړوي. په دې لحاظ زموږ گاونډي هیوادونه لکه ایران مخصوصا او پاکستان هم تر یو حد پورې دوی دوه اړ چې په پوهنتونونو کې لار پیدا کی او دلته نفوذ پیدا کی. خصوصا ایران اهداف داده چې په کلتوري مسایلو کې او په علمي مسایلو کې نفوذ ولري. ایران کابل پانتون په کتابخانه کې خونه لري، هغه ته اتاق ایران وایي. په دې کې دوی غونډې لري، سیمینارونه لري، شاګردان راغواړي، هغه باندې کار کوي، له استادانو سره کوي، په دوی باندې کتابونه ویشي، حتی په دوی باندې پیسې ویشي.
استاد دغه ورستۍ جنجال چې رامنځته شوی د اجتماعي علوم په پوهنځي کې د دې اصلي ریښه څنګه ده؟ محصلینو اعتصاب کړی وو، هغوی اتهام ورد کړی چې د پوهنتون رئیس تعصب لري، ژبنی تعصب، قومي تعصب او مذهبي تعصب.
یو شی خو به زه درته وایم چې له هغې تجربې نه چې زه لرم ایمانن تاسو ته وایم چې دغه استاد هم زه پیژنم او دغه رئیس هم زه پیژنم. یعنی دواړه رئیس لغه شریف او رئیسان نه ده چې واقعا له ما سره امکار کړی وو هغه وخت چې زه رئیس وم او اوس هم کار کاو بخواله مان هم کار و. یعنی یو لاغه خور انسان نه ده، ډیر شریف انسان ده چې دغه ده مخمات سړی ده، تشنج نه خوښیږي، یو لاغه انسان ده. په ایمان تاسو ته وایم چې دغه فیصل استاد ده یو لاغه خو ځوانان نه و چې موږ به تل دا تشویق کاوه چې د لوړ زده وکړي او دا وکړي. تاسو ته وایم چې په دې کې هیڅ قصه دی استاد او د شاګرد نشته، دا مطلق یو سیاسي حرکت ده، فقط د یو ډلې لخوا دا تر سره شوی. تاسو خپې پیږی چې شل کس شاګردان دي او دا شل کس دی یو ډلې خلک دي، یو ژبې خلک دي او یو قوم خلک دي. نو دا خو چته واضح خبره ده چې ټول په باندې پیږی چې دا ګوري فیصله د مجلس استادانو یو رقم ده، فیصله د ډیپارټمنټ یو رقم ده، فیصله شورا د پانتون یو رقم ده، فیصله د مشرانو جرګې یو رقم ده، فیصله د ولسی جرګې یو رقم ده. او فوراً دوی تحسن کوي، ځیا تکینی او خپل خوله ګنڈی او قالینی اواز په قالینو باندې پراته دي او په موټر کې ورته ډوډۍ راځي، ډوډۍ خوري، هغه فلم برداری ده او میډیا میډیا راغواړي او هغه کوي او بیا رئیس جمهور دوه کسه ورته رالیږي، بیا وزر ورته کوي، د دوی ټول خبرې مني. دا خو د ټول یو سیاسي حقیقت و او متاسفانه چې رئیس جمهور دغه فشار ته تسلیم شو.
یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه دواړه استادان چې لرې سول دغه پوهنځي نه دا ناحق لرې سول؟
په قطعي صورت ناحق لرې سول، په قطعي صورت. اول د ما تجربه ده، دا په ایمانداری سره تاسو ته وایم چې دغه ډیر شریف خلک دي، هم استاد دی هم دا رئیس دا دی. یو دویمه خبره دا ده چې تاسو دا رقم پوهنتونونه لیدلي دي چې په دنیا کې څومره نیم لیدلي چې شاګردان لاړ شي هلته تحسن کوي او دی وایي چې زه رئیس نه غواړم. یعنې رئیس په تا پورې سړ چې ته رئیس نه غواړې، دا خو د شاګرد کار نه ده. که ته مشکل لرې، یو نظام ده، یو سیستم ده، ته کولی شې چې رئیس د فاکولټې ته لاړ شي، رئیس د فاکولټې نه منې، رئیس پانتون ته لاړ شي هغه نه منې، وزیر ته لاړ شي هغه نه منې، رئیس جمهور ته لاړ شي دو ته عریضه وکادونه، لاړ شه شورا ته لاړ شه، لاړ شه پارلمان ته لاړ شه. نو دا خو په دې نه ارزي چې ته دوه پښې یو موزه کې که چې تر څو پورې چې نه یي، که نه چې تر څو دا لرې نه کې مونږ درس ته نه ځو، درس نه وایو که تر څو رئیس ایسته نه کې. اوس د رئیس ایسته کول تا څه فکر کوې؟ په دنیا کې د شاګردانو وظیفه ده، دوی ایسته کوي. همدا رقم کارونه په نوره دنیا کې هم کېږي، د هغه د یو ډلې خلک د یو ګروپ خلک.
دغه محصلین وایي مونږ ته بله لاره نه پاتې پرته له دې څه حساب وکړو.
نه، لاره نه غواړي. ګوره، لاره ته نشته. تاسو هغه خپل چینل باید تای کړئ، تاسو باید دغه عریضه هغه ته وړاندې کړئ. معلومداره خبر ده، چون منطق پکې نه و. اصلاسي خبره دا ده، یعنی دوی هېڅ ادعا نه لري. اصلا ادعا چې د سمه ادعا چې دوی وکړي ادعا نه لري. دوی چې دلته فساد ده، دوی وایي چې دلته تعصب دی، دلته دا دی، له څه درکه؟ دغه استاد ورته وایي چې دغه د پارچې، دغه د استاد، دغه د شاګرد، دوی 200 نفر ناکام شوي دي. هغه پانځه ورته وایي چې وروره، ټول ناکامان په ټول پانځي کې چې مونږ تقریبا زر کسه شاګرد لرو، دولس تنه دي. په دولسو کې دوه پښتانه دي، دوه تاجک دي، دوه ازبک دي، یو دوه درې لکه چې د دوی نه دوي.
خلاصه دا ستاسو نظر دا دی چې دغه دوه استادان د پوهنځي د سیاسي فشارونو لاندې
کاملا ډېر یو سیاسي، مطلق سیاسي حرکت ده، او ډېر یو نامعقوله حرکت د ما په نظر، نامناسبه حرکت و چې دا ترسره شو، ډېر بد تصمیم و چې متاسفانه ونیول شو.
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر لا تر اوسه هم په دې باره کې څرګندې خبرې نه دي کړې. په همدې مسله باندې به پات سو او د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان به د کابل چاپ او رسپانو ته کتنه وکړي.
کابل چاپ ګڼ شمېر رسپانو د کابل پوهنتون د ځینو محصلینو د اعتصاب او مظاهرو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي رسپانې په خپل لومړي مخ کې د څېړونکي کمیسیون له خولې لیکلي د ټولنیزو علومو پوهنځي د محصلینو تورونه بې بنسټه دي. یا د ورځپاڼه لیکي تر څېړنې وروسته ثابته شوې ده چې د دوی هیڅ ډول حق نه دی خوړل سوی. سرنوشت د مظاهره کوونکو له قوله لیکي د پوهنځي د رئیس په ګوښه کېدو له پوهنتون څخه د باندې د سیاسي کړیو لاس دی. ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې ده، په داسې حال کې چې ثابته شوې ده د محصلینو حق نه دی خوړل شوی، د دوی غوښتنو ته د حکومت له لوري مثبت ځواب ویل څه معنا لري؟ د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي حکومت ته پکار ده چې نور پړندو سترګو له پرېکړو لاس واخلي او د پیښې تر دقیقې څېړنې وروسته داسې حل لاره ورته پیدا کړي چې د هیواد ملي ګټې خوندي شي. ویسا ورځپاڼې د ټولنیزو علومو د پوهنځي د محصلینو له خولې لیکلي له عدلي او قضایي څانګو غوښتنه کوو چې د ټولنیزو علومو د پوهنځي د استادانو او محصلینو په وړاندې د شوي سپکاوي څېړنه وکړي. محور ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د حالاتو او شرایطو د بدلون په پام کې نیولو سره نور باید د پخوا په شان چلند ونه شي، بلکې د پوهنتون د تعلیمي ماحول په مقابل کې د دا ډول پلاني او هدفي کړنو مخنیوي پکار دی. د دې ډول چارو مسؤلیت د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنتون رئیسانو او بیا استادانو ته ورګرځي. د لیکوال په اند د جنگ ځپلي ولس د دې نیمځانه تعلیمي نسل ژغورل د افغان ولس اولویت دی. دا دوی د یو درسي ساعت ضایع کول دا معنی لري چې په لوی لاس محصلین له ټولګیو باسو او د جنگ ډګر ته یاستو. او محور ورځپاڼې د خپل سرمقالې په پای کې لیکلي د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې یو پر بل پسې زیږیدونکي ستونزې هم ښیي چې دا وزارت د مسؤلیت ترسره کولو کې ناکامه دی او په بدیل یې فکر کول لازمي ښکاري. خدمتګار ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي عدالت د ټولو ټولنیزو تړونونو اصلي جوهر دی. د سرمقالې د لیکوال پان په پورتنی قضیه کې کچيري متهمین بری ذمہ ثابتيږي، ممکن د محسنو لپاره هیڅ ډول سزا په پام کې ونه نیول سي. په داس حال کې چې د دوی پیدا وسره کاته د متهمینو شخصیت او ټولنیز امنیت ته هم زیان اوختی وي. د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي د هیواد عدلي قضایي ادارو ته پکار دي چې د عدلي قضایي قوانینو او سیستم د بشپړتیا او پیاوړتیا لپاره لا نور زیات کار وکړي، او د ټولنیز عدالت د ټینګښت لپاره هر وګړي ته د عدالت مساوي فرصتونه برابر کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د هغو رپورټونو په ارتباط به څېړنې وکړي چې وایي ایران له خپلې خاورې دښته لږه زر تنه افغان ماشومان د هغوی د کورنیو څخه پرته راشړلی دي. په هرات کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر مسؤلین وایي چې ایراني ځواکونو تر زرو ډېر افغان ماشومان د هغوی له کورنیو څخه پرته د خپل هیواد څخه د افغانستان خواته شړلی دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی په دې ارتباط څېړنه کوي. معصوم میوند په دې مسله له کابله رپورټ لري.
که څه هم په هرات کې د بشري حقونو سیمهیز دفتر وایي چې څه باندې زر افغان کوچنیان له تیرو دوه میاشتو راهیسې ایراني ځواکونه راشړلي، خو د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په دې اړه رسمي خبر نه دی ورسېدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال احمد زیاسی مکیروی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که ایراني ځواکونو دغه کار کړی وي دا له ټولو بشري او انساني اصولو خلاف عمل دی. دوی وویل د بهرنیو چارو وزارت به دغه موضوع وڅېړي.
وزارت امور خارجه از طریق نهادهای مربوط
د بهرنۍ چارو وزارت دغه موضوع له خپل اړخه سیړي، په هغه صورت کې چې نورې امنیتي او حکومتي ادارې ومني چې په ډله ییزه توګه کوچنیان راوستل شوي دي. د بهرنۍ چارو وزارت په دغه موضوع پوچدي توګه وڅېړي او ایراني چارواکو ته به هم ووایي.
د دوشنبه په ورځ د هرات ولایت د بشري حقونو سیمهیز دفتر وویل چې د ایران امنیتي ځواکونو تر زور ډیر افغان کوچنیان د هغوی د میندو او پلرونو پرته له ایران څخه په زور راایستلي، او په دې سره غواړي چې د هغوی کورنۍ هم له ایران وتلو ته اړ کړي. د راپورونو له مخې تیر کال هم د ایران دولت تر لس زور ډیر افغان کډوال کوچنیان پرته د هغوی له کورنۍ له ایران په زور راایستلي وو. شاوخوا شل ورځ مخکې ایراني ځواکونو پر ګټه پوله لس تنه افغانان هغه وخت ووژل او یوه شنوره ټپیان کړل چې غوښتل یې د افغانستان د فراله ولایت د کار لپاره ایران ته ولاړ سي. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د ایراني ځواکونو لخوا د افغان کوچنیانو په موضوع خبر دي، او د ایران دغه کار له ټولو انساني او بشري حقوقو څخه سرغړونه بولي. د دې کمیسیون مشر عارف الله پښتون ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ته لیک لیږلې چې د ایران سفارت له مسؤلینو سره یو ګډه غونډه جوړ کړي او له هغوی څخه به وضاحت وغواړي.
مونږ غواړو د افغانستان په هر رنګ فشار راوړي چې څنګه سره بیا معاملی وکیل در مسلمان بدون دی خپل فاملونو نه در دې مرسته دی را شړل دي. نړیوال اصول او د حقوق بشر یو د عمل دی. خو دا موضوع موږ هم خبر یو. موږ د نن مو کمیسیون کې فیصله وکړه او نن می دغه مکتوب امضا کړي چې موږ د وزارت خارجه سره د ایران سفارت سره یو مشترکه جلسه ولزو، او په وزارت خارجه کې په دې دسته ورځو کې نو
تر اوسه ایراني چارواکو له دې هیواد د سلګونو افغان کوچنیانو د راایستلو د مسلې په اړه څه نه دی ویلي. خو ځینې افغان سیاسي کتونکي وایي ایران پر افغان کډوالو د فشار راوستلو لپاره غواړي چې پر افغان دولت یو ډول سیاسي فشار راولي. افغان دولت که څه هم د کډوالو د یو شمېر شکایتونو په اړه خپل اندیښنه وخت پر وخت څرګنده کړې ده، خو دغه دولت ایران یو دوست هیواد بولي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي رادیو هڅه کوي چې ستاسو ژغ تر اوریدونکو ورسوي. نو له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه ادرس دی www.azadiradio.com. په دغه ویب پاڼه باندې تاسو وخت په وخت د افغانستان څخه د نن او د نړۍ د بیلابیلو سیمو څخه ورستي رپورټونه لوستلای شئ. ازادي رادیو پر ټوئیټر سره، پر فیسبوک سره تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو پاڼه پیدا کړئ، خپل کړئ او د ازادي رادیو د پاڼه لاري معلومات ترلاسه کړئ. او تاسو کولی شئ چې دا تاسو ته لاس د اتصالاتو د شمیرې لاري ازادي رادیو ته پیغامونه راوستوي ترڅو نور اوریدونکو هم ستاسو خبري واوري. په خبرونه کې ورسته یو څو پیغامونه وایو، خو اول به له کندهار یو رپورت راوخلو. پروند کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د پولیسو په یو پوسټ کې د یو میلمستیا په منځ کې وطن پولیس وژل شوی دی. صادق رښتنه رپورت وړاندې کوي.
چارواکی وایي چې پیښه دقیقاً تېره شپه د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ په توره ګاره سیمه کې ماښام د ډوډۍ خوړلو پر مهال رامنځته سوې. د ارغستان ولسوال حاجي عبدالغني ازادي راډیو ته وویل دوه تنه چې ګمان کېږي د وسلوالو طالبانو سره یې تړاو درلود د ملي پولیسو پوستې ته ورغلي. د ولسوال په وینا حمله کوونکو د ډوډۍ خوړلو پر مهال پر پولیسو ډزې کړي، اووه تنه پولیس یې وژلي او یو تن یې ټپي کړی دی. ولسوال وایي حمله کوونکو د پولیسو رنجر موټر، وسلې او نور تجهیزات هم له ځان سره وړي. د پیښې مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفینو پر غاړه اخیستی. د طالبانو ویان قاري سپه احمدي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې حمله کوونکي د دوی ملګري دي او د یو کماندان په ګډون یې یوولس پولیس وژلي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، نن په خبرونه کې ورسته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د کورکلی پروګرام او د سپورت پروګرام. نو که د سپورت مینوال یاست د ازادي راډیو خبرونه اوري، د کورکلی پروګرام کې هم پر ټولنیزو مسایلو خبرې کیږي. او اوس به جان اقال کوزای د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د ارغستان په ولسوالۍ کې په یوې امنیتي پوستې کې وو پولیس وژل شوي. د ارغستان ولسوال حاجي عبدالغني ازادي راډیو ته وویل پولیس تېره شپه د دوو کسانو لخوا چې هغوی منمانه کړي وو وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او وایي حمله کوونکو له دوی سره ارتباط درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغو راپورونو په اړه به جدي څېړنه وکړي چې وایي ایران له خپلې خاورې شاوخوا زر تنه افغان ماشومان ایستلي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو نن د پېښور ښار په لمنو کې د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو یوه خزینه کارکوونکي په ډزو وژله. د امریکا متحده ایالاتو له چین سره د ژورو پوځي اړیکو غږ وکړ او وایي دا کار به د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیات متقابل باور او تفاهم لپاره مرسته وکړي. راپورونه وایي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ګډ امنیتي تړون سازمان په مشرۍ غونډه کې د ګډون په مقصد د قرغزستان مرکز بشکک ته رسیدلی. روسیا وایي سوریې ته د اروپایي اتحادیې د وسلو استولو د بندیز لرې کول به په مستقیم ډول د سوریې د کانفرانس د سولې د کانفرانس هیلو ته زیان ورسوي. او په بغداد کې د بمي چاودنو په لړ کې چې تر ډېره حده شیعګان پکې په نښه شوي، له اویاو زیات کسان وژل شوي دي.
سات دوه بجې او یو دېرش دقیقې دي. دا د ازادي راډیو ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته را استولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، عابد هروی له هرات لیکي درای کارتونو پر ځای چې خلکو ته الکترونیکی تذکرې ورکول سوی وای، نو د پټاکنو کې د تقلب مخنیوي کړی و. کامران د لوګر لیکي زما د محلي پولیسو څخه دا غوښتنه ده چې په سرکونو دی عام خلک نه زوروي، کاربکیان دي که طالبان دي او که اردو دی. نثار احمد د لالپوري ولسوالۍ څخه لیکي سرحدي پولیسو ته باید درنې وسلې ورکړی سي. او بختیار سلیمان خیل د سروبي د اوزبین د ولسوالۍ څخه د سیمې څخه لیکي چې د ولسمشر حامد کرزي د دې خبرې هرکلی کوي چې وایي د ګوانتنامو د زندان څخه دي د افغانستان بندیان خوشی سي. یو بل اوریدونکی دی چې نوم یې دی سمیع الله حلیمی تندر. دغه ستاسې ډېر غټ پیغام راغلی څو ټوټې سوی، نو کېدای سي که تاسې دا پیغامونه لنډ لنډ ولیکئ شاید سم راورسیږي. پیغامونه مو د کمپیوټر په صفه وینم خو د لوستلو نه دي. اوس دوه پروګرام لرو، د سپورت پروګرام به لومړی خپور سي او بیا به د کورکلی پروګرام.
The Lobo, the Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیشنې،
د
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام قدر منوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ درنوریدونکو په دې اونۍ کې د آی پی ایل یا د هند د کرکټ غوره لیگ یعنی تر ټولو معتبره کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې د سیالۍ د ممبئی انډینز ټیم وګټلې په دې پروګرام کې مو په همدې اړه باندې یو ځانګړی راپور برابر کړی خو تر هر څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره اورو د رواني اونۍ په پیل کې د افغانستان د سکوهنی ملي او نړیوال اتل حمید رحیمی د آلمان په هامبورګ ښار کې د روسیې سکوهونکې مات کړ د آلمان په هامبورګ ښار کې د سیالۍ په شپږو راوندونو کې تر سره شو چې حمید رحیمی په شپږو راوندونو کې تر خپل سیال پورې ډیر امتیازونه ترلاسه کړي وو حمید رحیمی په دې سیالۍ سره وکولې شول د اتلولۍ کمربند هم خپل کړي حمید رحیمی تر دې مخکې درویشت لوبې کړې چې یوه یې پکې بایللې او دوویشت نورې په خپله ګټه پای ته رسولې د افغانستان د سنوکر ملي لوبغاړي صالح محمد محمدي د آسیا د سنوکر د شپګبال په سیالیو کې تر اته غوړه پړاو پورې لار پیدا کړې د افغانستان د سنوکر د فدراسیون چارواکو ازادي راډیو ته ویل خغلی محمدي تر اوسه عراق کویت اردن او قطر سیالانو ته ماته ورکړې او د هندي سیال په وړاندې به په اتم غوړه پړاو کې سیالي وکړي دا سیالي د قطر په دوحه کې پیل شوې چې دوه لوبغاړو صالح محمد محمدي او رئیس خان سینزي د افغانستان په استازیتوب کې ګډون کړی دی د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو لپاره د نورو ټیمونو ترڅنګ د باسین سپی لپاره هم سیالۍ د سه‌شنبه پورس پیل شوې د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو مسؤل بشیر قیومی ازادي راډیو ته ویل د باسین سپی د ټیم لپاره چې د جنوب زون استازیتوب کوي د ګردیز غزنی خوست لوګر وردک او د میرانچا د مهاجرینو ترمن سیالۍ په ګردیز ښار کې پیل شوې دي په دې سیالۍ کې به شپږشت لوبغاړي د باسین سپی په ټیم کې انتخاب شي او د افغانستان د غوره لیگ لپاره به ولوبېږي لدې مخکې د میوند اتلان سپین غربازان او شاهین اسمی ټیمونو د افغانستان د فوټبال غوره لیگ لپاره خپل تکړه لوبغاړي انتخاب کړی دي د اونۍ مهم سپورت خبرونه مو اوریدل را بشو د پروګرام اصلي برخه ته د ممبئی انډینز ټیم د 2013 کال آی پی ایل یا د هند کرکټ غوره لیگ وګاټه د ممبئی انډینز ټیم د روهیت شرما په مشرۍ وکولې شول د چنای سپر کینګز ټیم ته د کلکتې په سټډیوم کې د سباندې او یا زرو نندرچانو په وړاندې ماته ورکړي او د لومړي ځل لپاره د تلولې جام وګټي په دې ډا پام کړی ځانګړي شوی راپورته شته هلمنیم چې تر پای ووري او د کرکټ تندمو پریماته شي
Mumbai Indians managed to win their first IPL 6th edition
ممبئی انډینز ټیم د لومړي ځل لپاره د نړۍ تر ټولو معتبره کرکټ لیگ آی پی ایل وګاټه ممبئی انډینز د روهیت شرما په مشرۍ د یک شنبه په شپه د کلکتې په سټډیوم کې آی پی ایل اتلولۍ شپږم جام وګاټه روهیت شرما ته د جام د ورکولو ترڅنګ د هغه د ټیم د بریا په خاطر لس کروڑ هندۍ روپۍ هم ورکړل شوې روهیت شرما وایي دا اسانه نه و چې موږ د اتلان شو خو د تجربه لرونکو او تکړه لوبغاړو په لرلو سره موږ د اتلولۍ خپل کړه
واقعیا هم چې دا زموږ لپاره یو ښه ټورنمنت و اسانه هم نو چې وی غټو خود از مال لپاره شخصا یو ښه تجربه شو چې یو قوي ټیم اداره کړم دا سې لوبغاړي مې په ټیم کې وو سې چې واقعا ډیره تجربه لري چې له ما سره مرسته وکړه څو عملاً په لوبه کې آرام وو
روهیت شرما وایي دا اسانه نه و چې موږ د اتلان شو خود تجربه لرونکو او تکړه لوبغاړو په لرلو سره موږ د اتل ولې وګټله د ممبئی انډینز ټیم روزون کې انیل کومبلی وایي په ټیم ډیره خواري کړې و چې وی کولې شول فائنل لوبه وګټي
ما باید د لوبغاړو ترمنز فضا ډیره آرام ساتلې وای او دا له ویلو نه عملاً په لوبه کې ډیر ښه محسوس کېدل شي او دا زما دنده و چې ټول سره یو ځای کړم زه فکر کوم چې یو ښه دنده پوره شوه
د ممبئی انډینز لپاره په پایلوبه کې تر ټولو ښه لوبه کیرن پولر دوکړه چې وکولای شول د تورنمنت د اتل په توګه هم وپیژندل شي کیرن پولر چې په پایلوبه کې په 2.5 بالونو شپېته منډي وکړي وکولای شول د لوبي د اتل په توګه د 15 لک هندۍ روپیه جایزه هم وګټي
دا واقعیا پزړه پوری ده او دا هغه شیبه ده چې مونږ ټول په تمه وو یقینا مونږ یو اندازه حسول شو یو مونږ د دې اتلولۍ لپاره ډیره خواري وکړه او واقعیا چې و مو کولای شو دا اتلولۍ خپل کړو زه خپل ټول ملګرو ته د دې بریا مبارکي وایم
پولارد په دې لوبه کې جمن شپته منډي وکړي او د چنای سپر کینګ په وړاندې د ممبئی انډینز لخوا د 109 منډو هدف په ورکولو کې غټه مرسته وکړه د ممبئی انډینز په وړاندې د چنای سپر کینګ لپاره دوین براو څلور وکټي واخیستې که څه هم چې لوبه یې بایلو د خود د 2.5 وکټو په اخیستلو یې د ټول تورنمنت د غوره بالر جایزه لس لکه هندۍ روپۍ وګټلې د چنای سپر کینګز بل لوبغاړي استرالوي مایکل هسي ته هم چې 103 منډو په جوړولو سره په تورنمنت کې تر ټولو ډېرې منډې کړې وې لس لکه هندۍ روپۍ جایزه ورکړل شوه
واقعا د
ډیره شلوبه خو بدبختانه موږ لوبه بایلو ده خو د ممبئی انډینز لپاره د هغوی د تلولۍ لپاره مبارکي وایم واقعا چې موږ ډیر ښه وخت درلود او هیله من یم چې همداسې ادامه ورکړو
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود هم د هند د کرکټ غوره لیګ د نړۍ یو له معتبره لیګونو څخه بولي او وایي چې هیله من دی پراتونکو آی پی ایل کې به افغان لوبغاړي هم ولوبېږي
کوم ځای پورې چې د افغانستان د کرکټ مسله ده موږ خوشبختانه ښه کړی د آی پی ایل د مشر د چیرمن سره خبرې وکړلې او هغوی موږ ته ډاډ راکړ چې راتلونکي 2014 کې به انشاءالله تعالی د افغانستان ځینې لوبغاړي هم دوی اخلي او د افغانستان ټیم هم اوس د دغه جوګه ده چې په دغه سلیکونو کې دوی برخه واخلي ځکه اوس د افغانستان د کرکټ لوبغاړي خصوصا د ملي ټیم لوبغاړي یو تعداد د جوګه دي چې په دغه سلیکونو کې دوی هم واخلي
د ممبئی انډینز ټیم لپاره سچې لوبغاړي لک خوشی نکړل د سچن تندولکر مخخه چې وی ویل نور د آی پی ایل لپاره لوبي نشي کولای او لدی لیگ څخه سچې تمې و د اتلولې ګټلو هغه پوره شو
د نړیوال چم لپاره می 22 کال انتظار وېسته چې بل اخر هند وګټه او د می شپږم کال چې د هند په ای پی ایل کې می د اتلولې انتظار وېسته او د می روسي ای پی ایل لوچی په اتلولې مو پاتور رسو او دا واقعا جالب و چې موږ ای پی ایل وګټه او کرشته وایم نو ډېر ښه وخت می درلود او ټورنمنت واخین چې په زړه پوري وو
یو تلويخ کلن سچن تندولکر د هند یو له تکړه او پخوانی لوبغاړو دی چې په نړیواله سطحه د اتل زرمنډو په جوړولو سره ځان ته خاص ریکارد پیخه په دې سیالیو کې د رویال راجستان تکړه لوبغاړي شین واټسن ته د خلکو درایو په اساس د تکړه لوبغاړي لس لکه هندۍ روپی جایزه ورکړل شو اتل سکلن سانجو سامسون د رویال بل لوبغاړي چې د تر ټولو ځوان لوبغاړي جایزه خپل کړه د ممبئی انډینز ټیم په دې بریا سره وکړې شو د آی پی ایل په شپږ کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره اتل ولي خپل کړی او همدارس لس کروڑه هندۍ روپی جایزه هم وګټي تم د هند په غوړ لیکي څلور غوړ ټیمونه ممبئی انډینز چنای سپر کینګز رویال راجستان او سن رایزرز حیدرآباد د نړۍ په کچه د چمپینز ټرافي یا د اتلانو جایزه په شلاوري سیالیو کې برخه واخلي د هند کرکټ غوړ لیګ آی پی ایل پاره مو ځنګړې راپورتاج ووري د خلیو کې چې تر پای مو خوښ شوی وي د دې ونې سپورتي پروګرام هم په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې او مزه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خا دا بریالي اوسه
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه اوردن کو سلامونه مې ومنې کله مدروغ ویلی
په دغه ټلیفون کې ډیر دروغ ویو مطلب مونږ خصوصا د ماشوموال د وښنه چې سړی دروغ شروع کوي پاینده کې به غټ غنټه پوزي او ډیر دروغ وي
ولزنی ماشومان دروغ وی
د ماشومان ډیر پاک خلتی دی هیڅ وخت دروغ وینه دا سن کې مور پلار غټوله نه په دروغ مختکی
دروغویل کومه بده پایل لري
دروغ چا دروسه پر ماته ویل دي ما او خدا پیدا شوی زیاته بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړد نور انسانانو باندې کله چې دا دروغ نور هم داس دروغوي
په ورسته شی بو کې تمثيلي ډرام چمت شوی زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي درمنه دوستانو حدیث شریف کې راغلی چې وای د منافق درې علامې دي یو دا چې خبرې کوي دروغ وایي بل چې ژمنه کوي نه عملي کوي او دریم دا چې په امانت کې خیانت کوي ساينس به خوده لري چې دروغ داسې زهر دي چې اروایي او جسمانی انرژي ضعیفوي او د وجود دفاعي ځواک هم کمزوري کوي د دروغ ویلو زیات اثر په زړه باندې وي نو ځکه دروغ د زړه د ناروغۍ سبب څخه شمیرل کیږي دروغ وایي کوم فکر کوي چې مقابل لوري دغه په دروغ نه پوهیږي خو د سترګو حرکت هیڅ کله د دروغ ویلو په وخت کې په نورمال ډول عمل نه کوي ولې که دروغجن په دروغ کې څلوخت کلنه تجربه هم لري ځکه چې سترګې کله هم دروغ نه وایي. په روانه خبرونه کې لومړی د ماشومانو بیا د ځینو لویانو د دروغو په هکله خبرې کوو. په پیل کې مو له یو 12 کلن هلک غورځنګ نه پوښتلی چې دی څه وخت اولې دروغ وایي.
کله چې لوبو ته لاړ شم را باندې ناوخت شي، همدې خاطر هم دروغ وایي. یو کله چې سبا مو یا ټیسټ یا ازموینه وي، په مکتب کې د کوم مضمون هم چې نه وي زده کور کې دروغ وایم چې زه مریض یم، سبا مکتب ته نه ځم. یا که مکتب ته لاړ شم هغه ته استاد ته دروغ وایم چې پرون یا مېلمانه یا چیرته لاړم درس مې دی ویلی.
مشران وایي که غواړئ چې رښتیا خبرې واورئ نو ماشومان پوښتئ، ځکه هغوی دروغ نه وایي. د کابل اوسېدونکي ګلرحمان په نظر کوم ماشومان چې دروغ وایي له لویانو یې زده کړي.
دا ماشومان ډېر پاک خلک دي، دا دومره صحیح خلک دي که چېرې دې صحیح روزنه وشي دوی هېڅ وخت دروغ وایي نه. دا سن کې مور پلار هغه ټولنه په دروغ مخته کوي، پلار دروغځانې دروغځان ته نه مخته کوي.
د روانشناسانو له نظره دروغ د فسادونو مور ده. که غواړئ چې له دروغو څخه ځان وساتئ نو تخریبي اثرات یې مخې ته کېدی. د کندوز اوسېدونکي مرجع هم د ماشومانو د دروغ ویلو علت د کورنۍ مشران بولي.
کله چې مور او پلار د ماشومانو په مخ کې دروغ وایي، ځکه چې ماشوم خو پوهېږي، نو دلته هغه ماشوم داسې فکر کوي چې البته دا کار ډېر ښه کار ده. تاسو باور کوئ زه یو زوی لرم، هغه دومره زموږ نه تقلید کوي چې موږ جای نماز اوارو هغه یې هم اوارئ. ماشومان د مور او پلار نه تقلید کوي. اصلي علت خپله کورنۍ ده، ځکه چې په دروغ خپل ژوند ادامه ورکوي، مور او پلار دواړه.
لکه څنګه چې میرمن مرزي هم ویل، اکثره هغه ماشومان دروغ وایي چې په کورنۍ کې مشران په دروغ ویلو عادت وي. څېړنپوه نعمت لاندر له دوو متلونو سره د ماشومانو د دروغ ویلو بدې پایلې هم یادوي.
د دروغ باره کې یو متل رومغوي، د دروغ مزل لند. یا مثلا دروغجن دی دروغ وایي، عقل دی قیاس کوي. هغه کسان چې دروغ وایي په ټولنه کې ډېر زر پیژندل کیږي. کوملک فلارې په کور کې چا دروازه را وټکول، فلارې ټول صورتو وایي په کور کې نشته. هغه ورغی وایي فلار وایي زه په کور کې نه یم. یعنې دا خپله د ماشوم په سریش په خټه کې دغه دروغ له اوله اساس وپلو کیږي. نو لازمه دا ده چې هر پلار او مور کوشش وکړي چې اولادونه له هغه کله وخت په خبرو راشي باید دروغ ونه وایي. زه کله کله مخامخ سوم په دروغ متا خلک راغلي چې ډېر معتبر پاخه او مرکزان دروغ ویل. مګله اجتماعي حیا له خاطر ما غدي متل په اساس دغه سره متایید کړی، مګر قیاس وکړی دا خبره دروغ ده. دی پلانی په حوالہ باندې پلانی ورشل چې موضوع فکر سوی ده، نو ما ټوکو سر کوم دغه یو دا خبره مونږ نشي. خدای تعالی جل جلاله یو د نور په خبره باندې باور مکوي. کلو کې باندو کې څوک دروغ وای مشهور دي، مګر د غزنی او د اندړو په دغه کې دروغ ته وایي. موږ دا پلان یې ډېر دروغجن دی، ډېر سوړن دی. خپله پلار او مور باید د ماشومانو له مخه داسې خبرونه کړي چې هغه د قیاسو کې د خبرو واقعیت نه لري دروغ ده.
د چلې رواني پلوه د ماشومانو د دروغ ویلو علتونه کوم دي؟ د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرف الدین عظیمي به راته وایي.
په لومړي قدم کې خو خپله د دوی ستونزې دي، انفرادي ستونزې دي. کله چې یو ماشوم پر نفس اعتماد نه لري، کله چې یو ماشوم انګیزه نه لري، کله چې یو ماشوم وړتیا نه لري، کله چې یو ماشوم په یوه ستونزه کې ګیر کیږي، کله چې ماشوم له مور او پلار نه ډارېږي، دا دروغ وایي. دویم علت کورنۍ ده. کورنۍ په ډېر جدیت خپل ماشومانو سره برخورد کوي، نو اولادونه مجبور کېږي چې دروغ وایي. که رښتیا ووایي په غضب اخته کېږي، کېدای شي مشکل ورته پیدا شي، کېدای شي جنجال ورته جوړ شي، نو دوی دروغ وایي. او خپله دغه د کورنۍ برخورد هم دوی باندې اغېز کوي. مور و پلار تره ماما د وړو ماشومانو لپاره په کورنۍ کې الګو ګرځي. کله چې دوی دروغ وایي هغوی هم دروغ وایي، کله چې دوی رښتیا وایي هغوی هم رښتیا وایي. کله چې یو زنګ دوی ته راځي ټلیفون کې او ورته وایي چې ته چیرته یې، دی ورته وایي چې زه مثلا په وظیفه کې یم، اولاد یې ګوري چې دی خو په کور کې دی، دی وایي چې دا دروغ کېدای شي ښه شي. ماشومان منطقي موجودات نه دي، دوی په دې اړه فکر نه کوي چې زما پلار دروغ ویلی، زما پلار اشتباه کوي. دوی وایي کېدای شي همدغه صحیح، یا مثلا په کور کې مېلمانه راځي، دا مور او پلار مېلمنو ته یو ډول د کور په اړه د اولادو په اړه دروغ وایي، چې دا خپله تاثیر کوي په دوی باندې، اغېز لري.
د ماشومانو دروغ ویل دوی ته کوم تاوانونه اړولی شي؟
له دوی نه نور ماشومان هم دروغ زده کوي. دوی ته ډېر جنجالونه پیدا سي، کېدای سي دوی په ټولنه کې دوی ته د حقارت احساس وسي، کېدای سي دوی د دروغزن په نوم یاد سي.
ربش دې ته چې لویان والی او په کوم حالاتو کې دروغ وایي، آیا دوی په ځان نه پوهېږي که څنګه؟ د ننګرهار اوسېدونکی امین چې په خپله وینا اکثره وخت دروغ وایي، ټول خلک دروغجن ورته ښکاري.
دروغ خو نن سبا ټول خلک وایي، زموږ نه نیولې چې څوک ګورو ټول خلک دروغ وایي، او خصوصا په ټلیفون کې دروغ وایي. یو سړی دی ته به ورته ټلیفون وکړي دی په کابل کې وایي زه په جلال آباد کې یم، یا به یو سړی هغه به په کور کې وایي زه په دفتر کې یم، یا به یو سړی په دفتر کې به وایي زه په کور کې یم. خصوصا د کورنۍ خلکو ته خو دروغ ویل ډېر زیات، ځکه ځینې ځایونه دي چې موږ ته په کور کې ویلی شي پلانکي زیاته به نه سي، بیا بل ځای یادوو. یعنې دروغ ورته ویل داسې هم شوي دي چې یو ملګری
هغه ما ته ټلیفون وکړ ویل چېرته ما غوښتل چې ځان ته پټ کړم ځکه یو بل کار مې و زه باید هلته تللی وی نو ورته مې وویل ما زه په جلال آباد کې وم همداسې روان وم بس په مخه راغی په کابل کې دا آینده دپاره هغه امکان لري په ما باندې باور ونه کړي د هغې نه وروسته ما وویل چې زه به بیا دروغ نه وایم خو په دغه ټلیفون کې ډېر دروغ وایو مطلب موږ خصوصا د ماشوموالو د وجې نه چې سړی دروغ شروع کړي په آینده کې د بیا غټ ګنډکه پوزي او بیا ډېر دروغ وایي
دا ډول کیسې ډېرې پېښېږي چې په ټلیفون کې یو بل ته دروغ سره وایي عبدالمنان بیا وایي چې د ته هم ملګري په ټلیفون کې داسې وخت دروغ ویل چې د پستر ګولې ده
دروغ لکه هغه پولیسیا په جیب کې چې څوک ځان سره ونه لري گزاره نشي کولای تبن لږ به دروغ وایي نو زموږ خپل د مارکیټ بعضی کسان چې برا سره و د سپیش اسول چې زموږ یو رفیق و د ماول دي چې کمپنۍ ته لاړ یو کمپنۍ ده ټیکسټایل یو کمپنۍ ده هغه ته لاړ بیا وروسته ما د ته زنګ و مال سلیمان جان ته چیرې ورده ول ولزه او جمبو کې مو جمبو په کوریا کې او ایریا د چلته کمپنیان دي مال او جمبو په کم ځای کې ما په کار ولزه وسلیری ما تمانه سه پیدا کوله کنټینر لودینګ دی په داخته مګ دې دلته په کمپنی کې موږ څه ځان پټاو دروغ نو دروغ دی باید نه
ګل رحمان چې په پیل کې مو هم خبري واورې دی وای چا چې دروغ ورته ویلي سخت درد ولای
دروغ چې تروسه پور ما ته ویل دي ما او خدای پیدا شوی زیاته هغه انسان مې زړه تور شوی دی بالکل دغه ما دې ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې کله چې دا دروغ نوروم داس دروغ وي ما دې دومره ثابت څو چې دروغ وي دا سره نه په دنیا کې عزت ځای ورته پاتې کی بعض وخت کې مصلحتن کدا دروغ ویل شي کېدای شي چې مثلا یو سړی قاتل راځي پښتنه نو کې دا و سړی چې تیر شي کم ځای ته لاړو ته هغه صحیح ځای نه ورته وخی د ته غلط ځای وخی ترڅو هغه مظلوم تر هغه قاتل نه بچ کړي دغه ښه شي نور دروغ چې د خپل شهرت لپاره سره دروغ وي یا د خلکو د دوکې لپاره سره دروغ استعمالوي یا د بل مقصد لپاره دا دروغ شرانم ناروادی قانوننم ناروادی او عقلنم ناروادی
ځینې وخت بیا په کورنۍ کې میرمن خاوند او خاوند میرمنې ته دروغ وایي چې دا کار د دواړو ژوند ډیر تریخوي
ښځه ووتله د اولادونو سره لس بجې میړه راغی دولس بجې ډوډۍ ته ګوري چې کور یې قلف ده بېرته لاړه ما نه یې پوښتنه وکړه چېرته مرزه خبر نه لرم کله چې بېګا کور ته راغی خپلې ښځې ته وویل ته چېرته تللی وې ښځې ویلې زه خو په کور کې وم اول یې غږ ورته ونه کړ بیا وروسته ورته ویلې چې راغلم ته په کور کې نه وې د دې نتیجه دا شوه چې دغه ښځه بې اعتباره شوه خپل خاوند ته ځکه چې انسان یو وار دروغ وایي کنه هغه نو خپل میړه ته خامیږي احترام موقف هغه له لاسه ورکوي هر ورځ د هغوی جنګ ده میړه ته عصبي تکلیف پیدا شوی خپل ځان وهي هغه ورځ شاهد یم چې نږدې خپل ځان ته ور اچولی و یوازې په دې مسله کې نه په هرې مسله کې به ورته دروغ ویلي
دروغ ویل انسان داسې خاموي چې بیا څوک په رښتیا خبره هم باور نه کوي یو متل لرو چې وایي ډوډۍ که خامشي پخیږي خو انسان نه پخیږي کمال د دروغجن چوپان له کیسې سره ځینې نورې خبرې هم د دروغو پاک لکوي
چوپان غره ته خپل مال بو نو یو ورځ غږ وکړه چې خلکو راشي لیور غلی د زما میږي خوري نو خلک ډېر په تیزۍ باندې راغلل چې ګوري نه لیوه شته دی او نه خیر و خیرات دی چوپان ځل چې ما ټوکه کوله هغه دروغ ویلي بله ورځ بیا همداسې دا عمل تکرار کړی و په درېیمه ورځ اخر خلکو داسې فکر وکړ چې دا د ده عادت دی هسې موږ په عذابوي بله ورځ رښتیا لیوه راغلی او د ده میږې خوړلې د چې هر څومره چغې ولې خلکو فکر کوي چې دا دروغ وایي نو د دروغجن عاقبت همدا دی لکه فارسي کې یو متل دی چې بار کج به منزل نه میرسد کوب بار چې دا خپل منزل ته نه رسېږي نه دروغجن سړی خپلې موخې ته نه رسېږي د کورنۍ یو غړی په کورنۍ کې دروغ وایي هغه خپل اعتماد په کورنۍ کې د لاسه ورکوي نو هر کله چې یو انسان د خپل ځان په حق کې دروغ نه خوښوي نو طبیعي خبره ده چې بل سړی هم د ده نه همدا تمه لري چې دا باید ورته دروغ ونه وایي که زه د یو انسان نه دا تمه لرم چې هغه ما سره دوکه ونه کړي ما ته دروغ ونه وایي هغه به هم د ما نه همدا تمه لري چې زه هغه ته دروغ ونه وایم
د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نظم بیا له دیني نظره وایي چې دروغ ویل لویه ګناه ده
رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو له کبیره ګناهونو څخه ده دا په ټولنه کې ډېر ستونزې رامنځته کوي د انسان رواني حالت ډېر ګډوډ کوي هغه مور چې ماشوم په نس وي که دروغ ووایي د هغې ماشوم کیدای شي له رواني لحاظ ډېر ناقص وسیږي دا ځکه چې ماشوم د مور د وجود د غړو څخه یو غړی ده لکه څنګه چې دروغ د انسان څیره سره کوي د انسان لاس لرزوي د انسان دماغي حالت نارامه کوي هغه ماشوم هم یو غیر نورمال حالت کې داخلوي نو کشیرته مایند غوړی چې اولادونه له صحی او روانی لحاظ سالم دنیا تراشی نو هغوی ده په سر کې له دروغ ځان وساتي او همدارنګه څوک چې دروغ وایي ضرب المثل هم دا وایي دروغوی حافظه ندارد د هغه هغه دروغ په حافظه کې نه پاتې کیږي نو انسان ته په کار ده چې دا د خپل د ژوند اصول په رښتیا ودروي دا خپل وجدان سره وعده وکړي چې زه به دروغ نه وایم بیا دای متزلزل کیږي نه دای په ټولنه کې به اعتماد کیږي نه د ده اعتبار په ټولنه کې لوړوي او هر څوک ور باندې اعتماد کوي رسول صلی الله علیه وسلم په خال پیغمبرۍ څخه هم هیچ کله دروغ نه ویلی او ټولنه دا لقب دی امین ور کړوي یعنی راستګوی رښتیا وایون کای او کله چې الهی پیغام خلکو ته او راو همدا پښتنه ترې وکړه چې کزه تاسو ته وایم چې لدی غرڅخه په تاسو باندې یو فوج را روان ده او حمله کوي آیا تاسو یې منئ ټول ویل چې هو منګی منو ځکه تا هیڅ کله په ژوند کې دروغ نه دی ویلی کله چې دا وعده لخلکو واخیسته بیا یې وفرمایل چې زه د الله رسول او تاسو ته مې دغه الهی پیغامونه را وریدی.
درنو اوردونکو اوس تمثیل ټوټه ورو په تمثیل ټوټه کې دغه ښځو پاکله خبرې شوې چې کله ټلویزیون ته کینی بیا د کور کارونه هیر وي. په تمثیل ټوټه کې صادق سمیغار ستاریا مینی او سپوږمۍ برخه اخیستې.
او سړی تره که دا ریموټ اله زر کور راکه
چې شاده څه خبره ده پرې د ریموټ
او سړی راکه بیګا مې ډرامه نه دلدلې چې اوس را نه تیریږي
نو څه اسمان خو را ونه غورځلو چې ډرامه نه دلیدلې
پرېږده چې زه مې ډرامه وګورم زر کور راکه
ته ښځې غلې کېنه د خبرو وخت زه د خپل خبرونه اورم
خبرونه به بیا بل وخت واورې تره که بیا ډرامه بیا نږدې الله تېره سوه تره تېم ورته ګوره ډېره ښه ډرامه ده
زه دومره وزګار نه یم زه ډرامې وګورم
چیرې یا ازاده څه شي بوی دی دېګۍ دې پاک سوځلی دی ته راسه وګوره دېګۍ کې چای مې دې پاته
بل ورځ مور چې کالی می اتو کا دے اتو یہ خیر کالی بانے نور راغلی ڈرام ہی تھا ناستا تھا اتو چی گرم شو ٹول کالی میں سوزی دلی
وہ ڈراما دا گورے سړیا لی دونه خاصه پاته وپکی
دغه دیګ بخار په غاز باندې کیږي ټول او رسل ویزون ته ناشته خدای مګه که دغه دیګ وچو دیګی
دیګ وچو دی د خپل اولاد ته پامونه سچختای نه کړه کوم اولاد ته کوم ځای راوونه ویږي ځان خوژنې کی
ماشومان مو سم داسې شوی
کیږي نو خو مرته ګور چې مور ډرام ګوري ماشوم هم راځي نه درس وای نه سبق وای ډرام ګوري
هم داسې د جوړته هم را سبق وای دا ډرام تیریږي خا که په زور کې نوم ژاړي بیا درس نه یادیږي که نهیې که نوم ډرامه ګوري ظاهران پاتېیم څه شی وکړم
زه وایم خدای دې دا ټلویزیونونه ورک کړي دا څه حال دی زموږ کله هم دغسې حال دی هغه ورځ به د خپل ژور سره دوا وه مال ولې داسې کوي ټوله ورځ دا ښځې ډرامې ګوري
غر غرو دا شور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر دا چوک چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو شور نا دی خبر دسرو لمبو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی گدر لگی دلی اور دی خبر سوچ جنگ گوڑی د جنگل زور نا دی خبر دسرو لمبو د غر غرو د شور نا دی خبر دسرو لمبو کور دوران نو فرمان لیونی زماد کور دوران نو فرمان لیونی خپل ارمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زورن دی خبر رسولم وو د غرد رود شورن دی خبر رسولم وو خلق دمرا د نفرت کو گناہ مگرم وا دا خلق دمرا د نفرت کو گناہ مگرم وا دیتا گناہ نشتا سویرا رورن دی خبر سوچ جنگ غواڑی دے جنگل زورن دی خبر رسولم وو دغل غرور شورن دی خبر رسولم وو